احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسو رمڅ تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامی دولت دلیا داعش د خراسان څنګه تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تخار له خواجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکي بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وایي طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر هم درس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ایزابل یونګ وایي د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یوه هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دېرش غړو هیوادو مثبتو رایو ته اړتیا ده. خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې څلوېښت ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د درې اویا کلونو په عمر وفات شو. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځای ناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي. اوسه زیرا په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران او افغانستان د سرحدي شخړو پر سر خبري پیل شوې. دا به هم په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د روغي جوړې هڅې روانې دي. جیوه هیوادو د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښکاره کړې. نړیوال په دې ارتباط څه کولای شي؟ د چارو شنون کې حفیظه اصولي.
دې ته ضرورت نه لري چې جهان دی او پیژنې په رسمیت خو دې په رسمیت نه پیژندل د خپل چار دی.
په کابل کې د بیو زیاتېدو ته خلک اندېښمن دي.
زه یو ښوونکی یم، 2000 افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې له دې معاش سره څنګه گزاره وکړم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کېږي.
تر اتمیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو.
په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي.
د
ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان ویران ترمن په سرحد کې د نشټو د کمولو په هدف له ایرانی چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی. په تیرو نشتې نهو میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایرانی ځواکونو په ګډ سرحد کې نشتې کړي چې وروستۍ نشتې درې اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې وه. دواړو خواوو ټینګار کړی دی چې د راتلونکو نشتو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هره ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمنځ سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشتو د څېړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پرون د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کنډکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دواړو خواوو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراز د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غوی یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته زیات شو. له دې نښتې وروسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لورې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وایي اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دښمن دی او د دې ډلې له منځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نښتې وروسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د ادعا له مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د طالبان او ایران له اړیکو به د طالبان او پاکستان روابطو ته مخه کړو. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه قمندانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوې دي چې د پاکستان د پاوز او ټي ټي پي د خبرو د بریا په صورت کې به خوشي شي. مسلم خان د تروریستي جرایمو په خاطر په اعدام محکوم شوی و او محمود خان ته د ورته جرایمو په خاطر د 40 کال بند سزا اورول شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قمندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارلې دي چې کله دې ډلې سره خبرې بریالۍ شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې دواړه په 2009 کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو له ښودلو ډډه کوي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې اوسمهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کدای او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړي تورسیږي او اوربند او سول اعلان کړي. داوود خټک چې د مشال رادیو دارا پوری چمتو کړای دی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان، په سوات کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د 40 کال کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه واستوله او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبرې وکړې. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه محل پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم وو. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو هم د طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو بریالی نه شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په ارتباط اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې د افغان جون او ښځو په وړاندې له نویو محدودیتونو سره مخالفت څرګند کړ. نړیوال څه کولی شي چې طالبان د ښځو د بنیادي حقونو درناوي ته وهڅوي؟ په دې اړه احمد تکل د ښځو د حقونو له فعالې حافظې اصولي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د وو لویو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غوښتنې ته غاړه کیشتي
دی هم دې ته ضرورت لري چې جهان باید دی وپیژنې په رسمیت خود دی وپیژنې په هر اړخ کې د دې سره کومکونه کوي دی په یوازې توګه ژوند خود دولت ادامه نه شي ورکولی چې څوک یې ونه پیژني نو دا هم کافي نه دی نو موږ د نړیوالو سره دا مبارزه لرو چې موږ د ښځو څخه حمایت وکړي او د دې نو دې خو نور بل څوک چې دی جهاني هغه ځینې حمایت ونه کړي څوک یې حمایت کوي نو نور نور هم دې حمایت وکړي او د طالبانو سر وړي چې د دې حقونه دې ته ورکړي
نړیواله ټولنه څه کولی شي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یقیني کولو لپاره یو څه وکړي یا یو اقدام وکړي
بله خو دا هسې مجالس چې ستا په دې کې دوی باید دا تصمیم ونیسي او طالبانو ته ووایي چې تاسو باید د ښځو حقونه ورکړي دا داسې اوس وخت نه دی چې تاسې د ښځو حقونه په پښو لاندې کړئ د ښځې تحصیل مو واخیستئ د ښځې د اقتصاد دغه سره عادل د دې مکمل ازادي او ښځې په وړاندې هیڅ نوې ازادي نه لري نه اقتصادي نه سیاسي نه فرهنګي نه کوم هیڅ نوې ازادي نه نو دې هو جهان په انسان د انسانانو د حقوقو څخه دفاع کوي باید دې مشخص د طالبان سو ووري چې دا باید دې حقونه ورته تخلي دي کولای شي
که نړیواله ټولنه وغوړي چې پر طالبانو فشار راوړي د فشار کوم وسایل نړیواله ټولنه لري
فرزر ته هم مجلسونه چې دی سره نیسي او دی ته ووایي چې دی په رسمیت نه پیژندل دا خپله فشار دی باید دا طالبانو ته اخبار ورکړي ورته ووایي فرزر امریکا کولی شي نور مملکتونه کولی شي چې دی پر دې باندې فشار راوړي ورته ووایي چې د دې حقونه ورکړي
حافظه اصولي د جیوه هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون اول مورس په جرمنی کې غونډه لرله د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یو خصوصي شرکت لخوا به د سرپل ولایت د قشقري ساده تیلو د تصفیه چارې په نشتی راتلونکو کې پیل شي د دې وزارت وایند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې د شرکت د دې ساده زیرمه قرارداد په یو مساعده کې ترلاسه کړ
په دغه افر ګشایي کې د نولس څخه چې پنځه ورځې مخکې تر سره سول د نارت نوبل انرژي د تیلو خامو موادو چې یو افغاني تصفیهوي شرکت دی ګټونکو اعلان سول او په ډیر نږدې ورځو کې به همدغه تصفیه دوی جاري وساتي
د شاغل برهان په وینا له دې څخه د ورځې شاوخوا لس سره ټنه اومه تیل ترلاسه کیږي او په مساعده کې د یو ټن بیه شپږ سوه یو دېرش ډالره ټاکل شوې ده
راپور زموږ قضاوت ستاسو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري له ات نیمو بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځانګړی شوی دی په کابل کې ګڼ کسان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري دوی وایي چې ځینې کسان معاش نه لري او کوم کسان چې کم معاشونه لري د دغو نرخونو په مقابل کې د دوی تنخواه ډېرې زیاتې کمې دي او دوی نشي کولی چې د ژوند بنیادي شیان چې دوی اړتیا ورته لري په دغه معاش باندې واخلي په دې اړه راپور لرو
څلور څلوېښت کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کار کوونکی دی هغه چې د یو کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي نه زر او پنځه سوه افغانۍ معاش لري خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي د هغه په خبره د میاشتې په آخر کې حیران ای چې دغه پیسې څه ډول په دیرشو ورځو وویشي تر څو هغه لومړني مواد پرې وپیري ناصر په خپل یو معاش سره کولی شي یوه شپاړس کیلوی د غوړیو قطۍ یو پنځوس کیلوی د اوړو بورۍ او یو څلورویشت کیلوی د وریژو بورۍ پرې وپیري نوموړی وایي یاد ماش یوازې د خوراکي توکو لپاره دی روغتیا او د ژوند نورې برخې یې له یاده وتي خو دا یوازې ناصر نه دی پنځه دېرش کلنه شکري هم چې د کابل په ښار کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې د هود د میاشتې معاش نه دی اخیستی اغلی شکریا اته سره افغانۍ معاش لري او په کابل کې په اوکرایي کور کې ژوند کوي
زه یو ښوونکی یم ته زره افغاني معاش لرم قیمتونه جګ شوي دي مونږ ډېر نګرانه یو نه پوهېږم چې د دې معاش سره څنګه ګزاره وکړم خوراک او مواد سربېره کرایه لرو د بناله او برق پیسې لرو نه پوهېږم چې څنګه وکړم
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوي او دغه چاره د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړي. اوس یوازې د کابل په ښار کې د یوې 50 کیلوې د وړو بورې بیه 2600 افغانۍ، د یوې 40 کیلوې د وریجو بورې بیه 3000 افغانۍ، او د یو 14 کیلوې د غوړو قطۍ بیه 3000 افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی.
د کابل ښاروالۍ له تیرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلې او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلف دي. زموږ د کنټرول سایر ټیمونه په ښار کې ګرځي. هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي او وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
ازادي راډیو داسې راپورونه پرون ترلاسه کړي وو چې په هرات کې طالبانو امر کړی دی چې د یوې کورنۍ غړي هم نشي کولی چې په یو رستورانت کې یو ځای ډوډۍ سره وخوري او یا یو ځای چای سره وچي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر دا راپورونه رد کړي دي. دا څرګندونې درسره شریکو.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې سره کړې دي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین برید وکړ. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر له خپل روسي سیال سره په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د دوه نیمو میاشتو له اوښتو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آسټن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13مه پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولز پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیه د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي، د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت هم دراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایتو عکسونه هم خپره کړي دي. په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیري وژل شوی دي. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې روسي چارواکو هڅې پیل کړې دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي، څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د دفاع وزیرانو د خبرو په اړه مو راپور اوریده. دوی دواړو وروسته تر دې چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړې ده، د لومړي ځل لپاره خبرې سره وکړې او امریکا پر روسیې شخ وکړ چې په اوکراین کې سمدستي جګړه بند کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه مې ومنئ. د پکتیا په ډنډې پټانو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د یوې پرېکړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر د اندېښنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره په خپله ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشتوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي له امله ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما به له طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځانګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبورا لاینز په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې له شپږمو ټولګیو پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تېر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې په 14مه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بحران انشاءالله ووزي، اقتصادي وضعیت به د خلکو ژوند ښه سي، او دې لپاره زموږ ژمنتیا موجوده ده او پلانونه هم انشاءالله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یوه نوې پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به ناوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. ځایي چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څارنه به یې هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د دنده پټان ولسوالۍ د زازی آباد کلی اوسیدونکو عقل خان آزادۍ رادیو ته وویل چارواکي او قومي مخاور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخونی سي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول د کبانو خوراک به شوه. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پرېکړه وکړه چې د پیغلې به څلور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به څلور نیم لکه افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پرېکړه عملي کړي ځکه چې موږ خلک یو لس دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي ملنګ وایي دا قومي پرېکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
زموږ ټول قومونه ولسونه کېناسته وسراتی ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه دا مژبه پکړ دو خبر هم پکړې دو د منطقې ته مو در سوالۍ دا د موږ خپل توحید ژبه مو در رقم دو دا په سلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړي سولخه داس د لکه یو شریعت په سلام چکه سي په دانی موږ معافی کیو سره جوړ یو خبر هم کړ دو کچا دوباره دویم کور وکړ دا به باندې کیږي جریمه به تر خوځ کیږي.
د دند پټان ولسوالۍ او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وایي پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې وي.
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور ریواجونه دابه هم نوی سرزل او سپینزر دابه هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله ک په بدل ورکول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور لک افغانۍ وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور لک افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لدی قومي پریکړه مخکې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګای د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوپه کې د قرقل د خرسلاو تر سلو زیات لورنزیو او سشمیر 15 ترکټیټ شوی دی. لبلې خو د قرقل پوستو کې صادرون کې وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو تر رسیدل شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کښته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمې چې په همدینو مشهور د څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړی وای دا سورزی بوي چې د ډیر کار لامل به آند سرګ راول ته نوزګاری ده خو اوس لزیاتی وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزې په میاش کې به مو ترنیمو شپو کار کاوه خو اوس کار نشته. په خاطر ته اوس لشل دکانونه وو خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکانو خپل برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پریښی او اوس د جامو پلورلو دکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 1000 افغانیو ته رسېده خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګ کیدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنز ناندروی راپور تشوي له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې پخوا به زرګونه افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپله مال ساتي تر څو له غوښې 4 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کاروونکي وایي داسې یوه طرحه باید جوړه شي چې د دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور له ګیډې راویستل کیږي، او قصابان یې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلا یې خرابه نه شي د وري له تنه جدا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځانګړی شوی دی، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د روسیې تاسو سرجنټ چې تاجکستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ تیر شنبه ادعا کړې وه چې د تخار له خواجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وای طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دی نه راوځي او سمدستي دی له افغانستان ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر هم درس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وای د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوې. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یوه هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دېرش غړو هیوادو مثبتو رایو ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې 24 ورځې عمومي ویر او 3 ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د 23 کلونو په عمر وفات شو. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځای ناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې زابل ته څنګه لیدا د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زابل د کندهار، غزنی، اورسګان او پکتیکا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له بلوچستان ایالت سره هم پوله لري. زابل ولایت 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري او په پنځو کې دوی برخي خاورې غرونو پوښلې یا غرنۍ ده. د زابل مرکز کلات شار دی. ارغنده، بټغر، دایچوپان، کاکړ، میزانه، نو بهار، شاجوی، ترنک او جلدک او همدار شینکی ولسوالی دی. زابل د کابل کندهار په لوی لار پروت دی. د زابل د خلکو په ستونزو کې چې پخوا په دې خبرونه کې اوریدونکو یادونه کړي، د لارو خرابوالی، د کښتونو لپاره د اوبو کموالی او د میوو لپاره د بازار نشټوالی دی. په دغه ولایت کې چې د افغانستان یو له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د نورو ولایتونو په پرتله د تعلیم سویه ټیټه ده. روغتیایي کلینیکونه کم دي او ډیر خلک په تیره بیا ځوانان بې روزګاره دي. په دې خبرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره د زابل پر ستونزو او د هغو پر حل لارو خبرې کوو. مولوي صاحب رحمت الله حماد نیازی د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی، همدارس د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری.
لمړی مولوی صاحب نیازی په تعلیم به خبرې وکړو، ځکه چې په زابل کې د نورو ولایتونو په پرتله تعلیمي وضعیت ښه نه دی. د طالبانو حکومت دې برخې ته تر اوسه پورې څومره توجه کړې؟ آیا کوم نوی ښوونځی جوړ کړی؟
زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت سره راتګ زه وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ ګټور او خوندور کارونه کړي دي. چې د خبرونې په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو، دلته دوم پلان ټوکو وایو چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسې د همکارۍ په مرسته، د هغوی په همکاري او مرسته باندې شپېته بابا نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعالې شوي دي او تقریبا 300 بابا د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې، چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف موسسې په همکارۍ باندې نظر زده کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی او ګټه اخیستنې ترسره شوی دی.
د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی، ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و. حکومت ډېره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله، د ښوونکو معاشونه سیده ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپل حکومت ورکوي. د یونیسف په مالي ملاتړ د پوهنې ریاست په هلې ځلو 850 ښوونځیو ته
ښاغلی عمری، تاسې د مولوی صاحب نیازی خبرې واورېدې چې ډېر ښوونځي غیر فعال ښوونځي فعال کړي دي. تاسې د یو ژورنالیست پیسې وایست، څومره ښوونځي واقعا فعال شوي دي؟
د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل په ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیرو شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وې، چې یو غټه برخه ستونزه یې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل په دغه وخت د حالاتو تقاضا وه چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مټ ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم و چې څلور پنځه ولسوالیو کې موږ لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول پر راتګ سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی ده. تر حده زه لرې تاسو سره تر حده موافق یم، خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپله پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې یو پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي تر څو د هغوی د شرماشاتو تیمرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي او زده کوونکي هغو ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بېلګې په ډول ولسوالۍ مریادولی سو، په شینکۍ ولسوالۍ کې، په ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. دغه کار کامل ما سره نشته کېدای چې پوهنې ریاست سره وي، خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم اوس هم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینې ساحو کې د کرتاسي او کتابونو ستونزه ده، د تعمیراتو ستونزه ده. ځینې د تېر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو، خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمر ستونزه په دې شک نشته. د زموږ ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونځي نه لري. ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته ده، چې یعنې علمي کچې دومره نه ده. دغه ستونزه له وخت څخه موجوده ده. زه هیله مندم چې په دغه برخه کې اسلامي امارت یا حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته، د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته، او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده، د مرکز همکور له لارې به اقتدام کېدی. زه وایم چې د پروسه د اوس لپاره اسانه شي، ځکه د امتحان ازموینه اخیستنه او د نوم لیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي، او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي، نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي، هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي. نو په دغه برخه کې څه ناڅه ستونزې شته؟ یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست د لورې چې موږ لیدلي دي، چې هغه په ولسوالیو کې مساجدو ملا امامانو ته به دنده ورکول شوې وه، یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده، یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای او ساحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده، نو چې هغه هم تر حد پورې مؤثره وه. دا چې اوس ولسوالۍ ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی، د ښوونکي هم زړه ښه کوي، مسلکي کسان او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو، ډېر فارغین هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، د لیسانس په کچه، د ماسترۍ په کچه. او یو ښه خبر دا ده چې خاص کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغین لرل. نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي، او هغه ښوونځي چې حاکم نظام یا اسلامي امارات اوس فعال کړي دي، زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي. موضوع چې په تېر نظام کې پروسه کې متاسفانه چې د حالت خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالۍ کې ښوونځي نه وفعاله، تشکیل مرکز ته انتقال شوی دی. زموږ د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی او تشکیل کم شوی دی.
مولوی صاحب څه وایي ستاسو د عمری صاحب د خبرو په ارتباط؟ حسین د تشکیل یادونه وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی، او دا لازمه ده چې یو انډول وي کنه، څنګه چې مرکز ته توجه کیږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي. مهرباني نظر مو څه دی؟
بالکل مهمه ده. مرکز دخو رسیدگی ولسوالیو دخو رسیدگی مرکز ته نشي کېدلی. د پخوا کده چې ویلو چې امنیتي حالات خراب ویلو، د دوی د ښوونکو تشکیل مرکز تور کړی، اوس حالات انشاءالله برابر دي. نو د پوهنې ریاست په ټولو کې د زابل ولایت د ټولو حکومتي چارواکو کار ده او هڅه ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته د زده کړو بهیر وغځوي، هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي، او انشاءالله ډېرې جدي هڅې کوي. خدای کول په نږدې وختو کې به دا ستونزه حل شي.
مولوی صاحب، یو بل موضوع چې دا هم په زابل کې ډېره مهمه ده، هغه د اوبو د کموالي ستونزه ده، او ویل کېږي چې سږ کال په همدغه حوزه کې وچکالي وه. تېره اونۍ مو د اروزګان په اړه خپرونه لرله، هلته هم دا شکایت و چې ورښتونه کم شوي دي. قسم په وروستیو کې بارانونه وشول، ځینو ځایونو یې سیلونه هم راوستل، خو دومره ګټه یې نه ده کړې. په زابل کې وضعیت څنګه دی له دې نظره؟
زابل په زراعت باندې ولاړ ولایت دی. د دې ځای خلک اکثره له کښت زراعت سره کار دی، نو رښتیا مشکلات بالکل ډېره زیاته ده. دا ولایت مشکلات ځپلی دی، نو خلک یې ډېر مشکلات ځپلي دي. کوم بارانونه چې شوي هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي. په ډېرو سیمو کې مشکلات له وجې څخه د زراعت ډېر کمزوری شوی دی، چې ولسونه رښتیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د زراعت ریاست په دې برخه کې خپلې مرستې انشاءالله نه دي سپمولې. زراعت ریاست د یو نیم مسیې له لورې څلور سوه اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکي ورکړي دي، او دغسې د زراعت ریاست د ترکیې هېواد د مرسته شوي زرګونه مېوه لرونکي نیالګي د باغدارانو ته ویشلي دي. همداراز د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو او ځایي مالدارانو ته، چونکې دا خو ښکاره خبره ده چې وچکالی پر د کوچیانو پر مالداري باندې هم اثرات پرې باسي، نو د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو کورنیو سره د حیواناتو لپاره خوراکي توکي ورکړل شوي دي. د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپله ټوله هڅه کړې ده، د پنځه دېرشو میلیونو خوایې راټول کړې دي په دې مده کې، او په ټوله کې د زراعت ریاست خپله هڅه کړې ده چې د وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. دغه شي نور ریاستونه چې دي، لکه د حوادث ریاست، دا هم د وچکالۍ ځپلو سره خپلې مرستې کړي دي. دا هم دا کافي نه دي. رښتیا هم د برخه کې د خلک له وچکالۍ څخه ډېر شکایت کوي، او دا ولایت چې دی رښتیا هم له وچکالۍ ډېر ځپلی دی. نو که بارانونه ونه شي، لکه څنګه چې اوس نو څنګه به روانه ده نو وچکالي به نور هم دا خلک وځي
مولوی صاحب لومړی تاسو ته درځو همدر صاحب پوښتنه هم له تاسو څخه و چې که یو څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي ستاسې ریاست څومره دې ته بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي؟
بلې، د وزارت له طرفه خو موږ د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کومه ځانګړې بودیجه نه ده راکړل شوې. خو بیا هم څوک کوم لیکوال کوم شاعر افتکار کړی کتاب جوړ کړی زحمت یې کړلی لمونځ مرسته وغواړي نو انشاءالله د وړاندیز له لارې وزارت څخه هم مرسته ورته اخیستلی شو. دلته چې شته مطبعې دي په مرکز کې دي، هغوی ته خواهش کولی شو ځینې چې تخفیف ورسره وکړي او خپل د ریاست له طرفه هم موږ چې هغو سره مرسته کولی شو. نو پاتې شولو تاسو د ریاست اړوند وویل، ریاست خو کتاب نه لري، معلومه خبره ده چې په ریاستونو کې مجلې یا جریدې چاپېږي. زابل ولایت هم، د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څېر یوه جریده لري چې د سرغار جریدې په نوم باندې یا چاپېږي، پنځلس ورځنۍ جریده ده. د کتابونو د چاپ ته مهم تکال دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو، خو تر اوسه پورې موږ چې دا په کار باندې فیل کړی دی
یوازې جریده لرو د چاپ برخه کې. محمد اکبر ته هم که ځواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک ښکاره خرڅېږي.
نه محمد اکبر، کوم خبرې چې دا ادامات سمه نه ښکارېږي، خو که بیا هم داسې دي د امنیتي کسانو سره غذای وه مطلب
عمری صاحب تاسو ته درځم، د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کیږي، داسې شکایتونه مشتم راغلي دي په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي.
یوه نقطه دغه د تشکیل د پوهنې ریاست تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیل، او بل د ښوونځي په ارتباط یو شی چې ما ذهن نه وته متاسفانه چې یوازې په درې ولسوالۍ کې مرشدې نه ښوونځي لرو. دغه برخه ته که توجه وسي چې دغه ډېره ستونزه ده، او په تو پاتې ولسوالۍ کې موږ هېڅ مرشدې نه زده کوونکو لپاره ښوونځی نه لرو. د عامې روغتیا په برخه کې سروان صاحب که څه هم چېرته چې کار یې هلته به خامخا طبیعي ستونزې په ولسوالۍ کې، یو وخت چې موږ یوازې پنځه کلینیکونه لرل، اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چې دي تقریبا شپېتو یو شپېتو کلینیکونو ته رسېږي. زابل لس ولسوالۍ لري، او دا چې د زابل جوړښت داسې دا تاسې مخکې ورباندې لنډ خبرې هم وکړې چې هغه غرنۍ سیمې هم دي، داسې پاشلې منطقې دي، کله یې نو کلي لري لري پراته دي. دغه اوسنۍ کلینیکونه چې دي دا هم بسنه نه کوي، خو بیا هم د عامې روغتیا په برخه کې خدمات ډېر ښه دي. تر اوسه پورې په مرکز کې هم، په ولسوالۍ کې هم امبولانسونه شته، د دوی د انتقال لپاره کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې، او هلته چې دي دغه په ټوله کې کوایي د ډاکترانو شتون د هلته د خدمات وړاندې کېږي.